ډېر زیات مننه ستار فاروق. قدرمنو دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په بل خپرونه کې هر کله کو وخت 8 بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربېره یو کله زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو پیل خبر مکو. دا بخنی نړیوال سازمان افغانستان د ولسمشۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقوقو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. افغانستان او سریلانکا د لوړو زده کړو، عامه روغتیا، سپورت او نورو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. بشپړ خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقوقو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. د سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په روانو انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید ضمني مسایل پرېږدي او د بشري حقوقو مسلې ته د خپلو کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. په بیان کې د ولسمشۍ کاندیدانو ته و مهمې سپارښتنې شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره مهمې بلل شوې. د بشري حقوقو د نړیوالو مکلفیتونو عملي کول، د افغان او نړیوالو ځواکونو له جنګي رایم سره حساب کتاب او د خزو د حقونو خوندیتوب د دې سپارښتنو په سر کې یاد شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان په نورو سپارښتنو کې په تیر وخت کې له بشري حقونو د سرغړونکو او د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د مافیت ختمول، د بیان د ازادۍ یقیني کول، د کورنیو بیځای شو ستونزې، د هواري ترڅنګ د کورنیو بیځای کېدلو د بهیر مخنیوي او د افغانستان په قوانینو کې د اعدام د حکم لمنځه وړل شامل دي. افغانستان او سریلانکا د لوړو زده کړو، عامه روغتیا، سپورت او نورو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان دولتي هیئت پرون په یادو شوو برخو کې دوړخیزو همکارۍ سندونه په کولمبو کې له سریلانکایي چارواکو سره لاسلیک کړل. د ولسمشر کرزي د مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې سریلانکا منلې چې افغان محصلین د افغانستان په لګښت لوړو زده کړو په موسو کې ومني. همدارس د افغانستان د عامه روغتیا د برخې کارکونکو به د زده کړو لپاره سریلانکا ته واستول شي. د افغانستان د جمهور ریاست بیان زیاتوي د شوې تفاهم لمخې سریلانکایي متخصصان په افغانستان کې استخدامیږي او همدارس د کرکټ، فوټبال او ګلف په برخو کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري سره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی پرون په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې ویل چې که په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو زیان به نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته ورسیږي. تسلیم اسلام همداراز ویل چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې د راوستلو هڅو سره هر راز مرسته وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د افغانستان روان انتخابات د سولې فضا کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د تیرې سه په پورس پامنیتی او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي و چې د نواز شریف حکومت افغان حکومت ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې بل اسوهنه نه کوي. سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان او پاکستان اړیکې اوس په خا په پرتله ډیره ښه شوې دي. د خوست د مدني ټولنې غړي اوسیدونکي او د ولایتي شوراګانو کاندیدانو غواړي چې په ولسوالۍ او کلو کې هم کمپاین وکړي. د خوست د مدني ټولنې غړي وایي چې لری پرتو کلو او بانډو ته د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین لغزیدو سره په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخېدای شي. د خوست ورزشکارانو او ورزشي کلبونو استازي یونس انګر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له عامو خلکو غوښتنه وکړه چې په روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
د ولایتي شورا کاندیدان خپل ټاکنیز کمپاین باید ولسوالۍ ته وغځوي ترڅو د ولسوالۍ خلک د دوی په برنامو خبر شي. په دویم قدم کې د خپل مسؤلیت سره سم ولس سره خپل ژمنې وکړي او د ولس څخه مې هم دا غوښتنه ده چې داسې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي ترڅو په خپله رایه پښمان نشي.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د کړکیچ په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر باراک اوباما پوتین ته روښانه کړې چې په کریمیا کې د روسیې عملیات د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی او واشنگټن یې اړ کړی دی چې په هغه روسي چارواکو بندیزونه ولګوي چې د کرملن د دې پوځي مداخلې تر شا لاس لري. ولسمشر باراک اوباما ډیپلوماټیک هواري هغه لاره په خپلو دې خبرو کې جوته کړه چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره پر امریکایي چارواکي ټینګار کوي. د دې مخه روسیه به خپل سرتیری په کریمیا کې بیرته خپل اډو ته ورغواړي او نړیوالو منځګړو ته اجازه ورکوي چې دغلته د روسي ټبرو حقونه ډاډ منکړي او د اوکراین له چارواکو سره مستقیمه خبرې وکړي. دا په تیرو شپږو ورځو کې دویم ځل دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې کوي. بلخوا اروپایي ټولنې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که له اوکراینی چارواکو سره خبرې پیل نه کړي نو بندیزونه به پرې ولګوي. د اروپایي ټولنې مشر هرمان وان رامپوی پرون وویل که روسیه په راتلونکو څو ورځو کې له اوکراینی مشرانو سره خبرو ته کیننی نو اروپایي ټولنه به د ویزې راکړه ورکړه او د همکارۍ په اړه خبرې ورسره ځنډوي او اوسمهال د شتمنیو د کنګل کولو او د مسافرت د بندیز په اړه خبر کوي. وان رامپوی چې د پنجشنبې په ماښام خبرې کولې وویل د اوکراین د بحران د حل لپاره د مسکو او کیف ترمنځ دا ډول خبرې باید په یو محدود زماني چوکاټ کې نتیجه ورکړي. د زیاته کړه چې پرون د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه بیړنۍ غونډه کې د خبرو سمدستي ځنډولو ترڅنګ په دریو پړاوونو کې د بندیزونو پر لګولو هم موافقه وکړه. وان رامپوی وویل که مسکو په اوکراین کې وضعیت نور بې ثباته کړي نو د پراخو اقتصادي بندیزونو تمدي ولري. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړې چې د اوکراین نوي حکومت ته د پور تضمینونه برابروي. دا لایحه پر 315 موافقو او 20 مخالفو رایو تایید شوه. تمه ده چې د امریکا سنا به هم په راتلونکې اونۍ کې یوه ورته لایحه چې اوکراین ته $1 میلیارد پور تضمینوي تصویب کړي. دا لایحه که لکه څنګه چې تمه ده تصویب شي نو د ولسمشر اوباما د توشیح لپاره به سپینې ماڼۍ ته واستول شي. د روانې اونۍ په پیل کې د اوباما ادارې له اوکراین سره د انرژۍ په برخه کې د $1 میلیارد مرستې ژمنه وکړه څو اوکراین خپلو بېوزلو خلکو ته د برېښنا پر سبسیدۍ ولګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسرائیلو هغه ادعا درواغ بللې چې وایي په پرمختللو توغندیو بار هغه بیړۍ یې درولې ده چې تهران غزې ته استوله. ظریف پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا عجیب تصادف و چې دا کښتۍ دقیقا په واشنګټن کې د اسرائیلو د پلویانو له کلني کانفرنس سره په یو وخت کې نیول کیږي. اسرائیلو د چهارشنبې په ورځ دا کښتۍ په سرې بحیرې کې ونیوله. وی ویل د سوریې سخت وسلې ایران ته او بیا له نورو سمندري لارو په غزه کې فلسطیني وسلوالو ته استول کیږي. د امریکا او اسرائیلو د عامه اړیکو د ځواکمنې کمیټې کلني کانفرنس د تېرې سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې جوړ شو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وینا پکې وکړه. له ولسمشر باراک اوباما سره په کتنه کې نتنیاهو وویل چې ایران د اسرائیلو لپاره تر ټولو زیات او سمدستي خطر رامنځته کوي. په عراق کې بیا هم ګڼ کسان په چاودنو او نښتو کې وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 30 کسان په ټول عراق کې په بمي چاودنو او د نښتو په پیښه کې وژل شول. د بغداد په یو سیمه کې پرون ماښام یوې موټري بمي چاودنې 12 تنه وژل او شاوخوا 15 ټپیان کړل. د بغداد په یو بله سیمه کې د سړک پر غاړه د ایښودل شوي بم چاودنې یو پولیسو وژه او 9 ټپیان کړل. د بغداد د جنوب په څه کم 100 کیلومتره کې په هیلا خارګوټي کې دوه موټري بمي چاودنو 9 کسان وژل او 28 نور ټپیان کړل. د بغداد د شمال په 10 کیلومتره کې په مشاده سیمه کې په یو موټري بمي چاودنه کې 15 ملکیان وژل شول. د ازادي راډیو د عراقي څانګې د رپورټ له مخې لږ تر لږه 4 کسان په نارامه خار فلوجه کې د عراق د پوځ له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي د هوان په ډزو وژل شوي دي. اخوا د لبنان ملي هوایي شرکت وایي عراقي چارواکو د دې شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکې ته وروسته لاغې په بغداد کې د کیناستو اجازه ورنه کړه چې د عراق د ترانسپورت د وزیر زوی له پروازه پاتې شو. د منځني ختیځ هوایي شرکت وایي له بیروت څخه تر الوتو 40 دقیقې وروسته د دې شرکت مشر د الوتکې عملیې ته خبر ورکړ چې عراقي چارواکي به د بغداد په هوایي ډګر کې کیناستو ته پرېنږدي ځکه چې د ترانسپورت د وزیر هادي الامیري زوی له پروازه پاتې شوی. د منځني ختیځ د هوایي شرکت الوتکه چې یو یا تنه مسافر پکې وله دې پیښې وروسته اړوته چې بیروت تستنه شي. د امیری سلاکار ویلی هوایی شرکت الوتکه د هوایی ډګر د ځغاستې پر لیکه یارنوی د رغونې د کار له کبله بیرته ستنه شوې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې له نړیوالو ځواکونو پرته افغان حکومت ښایي له خطر سره مخامخ شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ژوند ګروپ او ګرین منشن په نومونو د مدني ټولنې دو بنسټونو څو تنو ته چې د دوی په خبره په بېلابېلو برخو کې تکړه کسان بلل کیږي ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړي. د بخنی د نړیوال سازمان په هغه غوښتنه مو هم خبرو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو نه غوښتي چې په خپلو کمپاینونو کې د بشري حقونو مسلې ته په سر کې ځای ورکړي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار اداره وایي د روان انتخابات باید شفاف او عادلانه وي او د انتخاباتو کمیسیون په کې خپل بې طرفي وساتي. په دې اړه هم رپورټ لرو. په یو شمېر سیمو کې مو د کاندیدانو د روانو انتخاباتي کمپاینونو نام خبرو له موږ سره اوسئ. دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحثم لرو خو سپاموخړی دی رپورت ته د امریکا یو جوکپوړي پوځي چارواکي ویلي چې له نړیوالو ځواکونو پرته افغان حکومت خایي له خطر سره مخامخ شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال لوید آستن دریم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو درې ورځو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر او بیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس هم د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره د امنیتي تړون پر لاسلیک ټینګار کړی و. جنرال آستن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې که د ناټو او امریکا له ځواکونو غوښتنه وشي چې د 2014 کال تر پایه د امنیتي تړون له لاسلیک کولو مخکې له افغانستان نه ووځي، نو د افغان حکومت اوږدمهاله سیاسي حیات به له ستر خطر سره مخامخ شي. نوموړي زیاته کړه که واشنگټن او کابل دا موافقه لاسلیک نه کړي، نو امریکا به له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د دوام لپاره نورې متبادل لارې چارې وڅېړي. ښاغلی آستن زیاته کړه په افغانستان کې پوځي عملیات لا هم د دوی لپاره په لومړیتوب کې دي، څو ډاډمن شي چې د امریکا تر ټولو ځنډنۍ جګړې بریاوې نه ضایع کیږي. د امریکایي چارواکي ټینګار وکړ چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو بریاوې خوندي پاتې شي. جنرال آستن همداراز وویل امریکا او متحدان یې په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، ډېرې پیسې او امکان ناتې لګولي څو په دې هیواد کې امنیت او ثبات ټینګ شي. ښاغلی آستن یادونه وکړه چې د 1993 کال انتخابات به د افغانانو د ژوند یو ډیر مهم پړاو وي، او زیاته کړه چې که د افغانستان راتلونکي مشران له امریکا سره د ښو اړیکو د ټینګولو په برخه کې سمې پریکړې ونه کړي، نو ترلاسه شوي فرصتونه په اسانۍ بربادېدلی شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه له عمومي قمندان مخکې د امریکا وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال مارټین ډیمسي ویلي وو چې افغانستان به د وري د 14 له انتخاباتو وروسته له لویې بې ثباتۍ سره مخامخ شي. جنرال ډیمسي همداراز ویلي وو چې د امریکا دفاع وزارت له 2014 کال وروسته له صفر نیولې تر 2000 په افغانستان کې د پاتې کېدونکو پوځیانو بیلابیلې شمیرې په پام کې لري. په کابل کې د امریکا سفیر هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې ځنډ د امریکا لپاره ستونزې پیښې کړې دي. جیمز کننګم هیله څرګنده کړه چې له حامد کرزي وروسته د افغانستان راتلونکي ولسمشر ښایي دا تړون لاسلیک کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو درې مثبت پیښې په دې هیواد کې ثبت شوې. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ګزڼ یا پولیو ناروغي اکثره پیښې په هغو ولایتونو کې لیدل شوې چې له پاکستان سره په پوله پراته دي. ناجی صافی په دې اړه یو تحلیلي رپورت چمتو کړی چې اوري.
په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو ناروغي د منځورلو لپاره د تیرو کلونو له هڅو سره سره بیا هم د عام روغتیا وزارت د پولیو سو مثبت پیښې ثبت کړې. د دې وزارت د امریکو سلاکار عبدالصبور نریمان ازادي راډیو ته وویل چې د 2016 کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو درې مثبت پیښې په لغمان، کونړ او بدخشان کې رامنځته شوې. نوموړي وویل چې د پولیو اکثره پیښې په هغو ولایتونو کې لیدل کیږي چې له پاکستان
تر ډیره علت دا لیدل کیږي چې په پاکستان کې له 2012 کال را په دې خوا د پولیو هیڅ ډول کمپاین نه دی تطبیق شوی، او یو شمیر مهاجرتونه هم د دې سبب شوي چې د پولیو له اخوا څخه افغانستان ته دغه ناروغي انتقال شي.
تر دې مخکې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي و چې د کابل په خیرخانی سیمه کې یوه 4 کلن انجلۍ د پولیو په ناروغۍ اخته شوې، خو د دې انجلۍ کورنۍ بیا دا مسله رد کړه. ویل چې پاکستانی ډاکټرانو له معایناتو وروسته ویلي چې لورې د ګزړن هیڅ ډول ویروس نه لري. افغان حکومت که څه هم په تیرو 12 کلونو کې د پولیو ناروغۍ د منځه وړلو لپاره بیلابیل کمپاینونه ترسره کړي، خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د امنیت روغتیا وزارت کارونه موثر نو. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت روغتیا وزارت باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګټور ګامونه واخلي.
په تیرو 2 کلونو کې چې دغه کمپاینونه ترسره شوي دي، مونږ یې کومه ګټه نه ده لیدلې. تر اوسه پورې ګزړن پیښې نه دي کمې شوي. مونږ له دولت څخه غواړو چې خپل پروګرامونه جدي کړي. هیله من یو چې افغان حکومت د پولیو د له منځه وړلو لپاره خپل تبلیغات ډیر کړي، تر څو خلک د دې ناروغۍ د خطرونو په اړه پوه شي او د دغه ناروغۍ ریښې باید ختمې شي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پولیو یا ګزړن ضد واکسین تطبیق په افغانستان کې له 1991 کال نه پیل او تر اوسه دوام لري. د دې وزارت د معلوماتو له مخې ناامني او د وسلوالو مخالفانو ګواښونه هم په ځینو مواردو کې د دې سبب کیږي چې په لرو پرتو سیمو کې ماشومان له واکسین نه بې برخې شي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم تل له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د واکسین د تطبیق مخنیوی ونه کړي. په عین حال کې یو شمېر ډاکټران بیا انتقاد کوي چې د نړیوالې ټولنې له بې شمېره مرستو سره سره بیا هم افغان حکومت د دې توان نه لري چې په دې برخه کې جدي مبارزه وکړي. د وهاج خصوصي روغتون مشر ډاکټر محمد هاشم وهاج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اداري فساد ټول د دې سبب شوی چې کارونه په سمه توګه پر مخ نه ځي. مثال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د پولیو په نامه هر کال په میلیونونه ډالر اخیستل کیږي، باید چې اوس په دې برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته شوی وای. خو دا چې ادارې ټولې مفسدې دي، اوس پورې نه دي توانېدلې چې کار وکړي او دغه ناروغۍ له منځه لاړ شي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دوی کارونه ګټور او په تیرو دریو کلونو کې توانېدلې چې د پولیو اتیا مثبتې پیښې 14 ته راکمې کړې. دا وزارت وایي هر کال نږدې 8 میلیونه ماشومان د ګوزنګ د پیښې په وړاندې واکسینوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دارنګه له قومي مخورو وغوښتل چې په نارامو سیمو کې د واکسینولو د لړۍ د پوره بریالیتوب لپاره هڅې وکړي. افغانستان تر نایجیریا، هند او پاکستان وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې د ګوزنګ یا پولیو ناروغۍ پیښې پکې ډېرې لیدل کیږي.
په افغانستان کې د ژوند ګروپ او گرین منشن په نومونو مدني ټولنو څو تنو ته چې د دوی په خبره په بیلابیلو برخو کې تکړه کسان بلل کیږي ډالۍ او ساینلیکونه ورکړل. د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې د ډالۍ او ساینلیکونو د ورکولو په برخه کې باید لازم معیارونه په پام کې ونیول شي. جمیله ظریف په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د ژوند ګروپ او گرین منشن په نومونو مدني ټولنو په افغانستان کې څو تنو ته چې خبريالان، لیکوالان، قومي مشران، ورزشکاران او سندرغاړي پکې شامل وو ډالۍ او ساين لیکونه ورکړل. د ژوند ګروپ مشر نورعلي ابراهيمي د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د کسانو ته یې ځکه دغه ساين لیکونه او ډالۍ ورکړي چې په تیر یو کال کې ښه او مهم کارونه کړي دي. هغه وایي د دې ساين لیکونو په ورکولو سره به دا کسان په راتلونکي کې لا ښه کار کولو ته وهڅيږي.
موږ چې وکتل د کار خلک ډیر وو، موږ نشو کولای چې په یو وخت کې د ټول ولمانځو. زموږ له دې کار نه یوازینی موخه د ځوانانو او مشرانو هڅول دي تر څو لا ډیر د خپل هیواد او د ولس د خدمت جوګه شي.
تر دې مخکې هم د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر ارګانونو، ادبي او کلتوري ټولنو، ځینو ژورنالستانو، لیکوالانو او فرهنګپالو ته د هغوی د ښو کارونو په ویاړ ډالۍ او ساین لیکونه ورکړي دي. خو یو شمېر ژورنالستانو، لیکوالانو، ادبپوهانو او نورو تل شکایت کړی چې په دې ډول ستاین غونډو د ډالۍ په ویشلو کې حق حقدار ته نه دی رسېدلی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت سلاکار جلال نورانی هم همدې مسلې ته په اشاره وایي چې دغه ډالۍ او ساین لیکونه باید هغو کسانو ته ورکړل شي چې په رښتینې توګه یې وړ وي.
موږ دا ډول کارونه ستایو، خو تل باید په هره برخه کې تر ټولو ښه کسان وستایل شي. دا خو عدالت نه دی چې هدف یې د خپل ځان مطرح کول وي. که داسې وي چې زه خپل د تره زوی ته ډالۍ ورکړم او بل کس د خپل ماما زوی وستای، دا نو بیا هېڅ ارزښت نه لري.
یو شمېر افغان خبریالان او لیکوالان هم د دې ستاین لیکونه او ډالۍ ویشل د دې لپاره چې یو شمېر کسان لا ښه کار کولو ته وهڅوي ګټور بولي. خو دوی انتقاد کوي چې ډېر کله د پوهې او وړتیا پر اساس نه، بلکې د روابطو او پېژنګلوۍ له مخې دا ډول ستاین لیکونه ورکول کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې چې پرون خپور شوې دي، د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید زمینی مسایل پرېږدي او د بشري حقوقو مسلو ته د خپلو کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. په بیان کې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته و مهمې سپارښتنې شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره مهمې بلل شوې. په دې سپارښتنو کې د افغانستان د بشري حقوقو د نړیوالو مکلفیتونو عملي کول، د افغان او نړیوالو ځواکونو له جنګي جرایمو سره حساب کتاب، او د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د خوندیتوب یادونه په سر کې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په نورو سپارښتنو کې په تیر وخت کې له بشري حقوقو د سرغړونکو او د جنګي جنایتکارانو په وړاندې د معافیت ختمول، د بیان د ازادۍ یقیني کول، د کورنیو بې ځایه شوو د ستونزې د حل ترڅنګ د کورنیو بې ځایه کیدلو د بهیر مخنیوي او د افغانستان په قوانینو کې د اعدام د حکم له منځه وړل شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څېړونکو هوریې مصدق له قوله ویل شوي چې وایي د جګړې اړوند د بشري حقوقو سرغړونې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تشدد ویرونکو راتلونکو کچا د بشری حقوقو د ډیر ناوړه حالت یوازې دوه مثالونه دي چې راتلونکو حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. بیان زیاتوي چې په افغانستان کې د تیرو وختونو د بشری حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایاتو په وړاندې تقریبا بشپړ معافیت پر ځای پاتې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ولسمشۍ د کاندیدانو او د هغو د مرستیالانو په ډله کې ګڼ شمېر کسان شته چې په دې ډول جنایاتو کې د لاس لرلو له جدي تورونو سره مخ دي. میرمن مصدق وایي د بخښنې نړیوال سازمان ژوره اندېښنه لري چې د انتخاباتي کمپاینونو دوره به پر کاندیدانو او رای ورکوونکو د غچ اخیستنې د اقداماتو خونړۍ دوره وي. میرمن مصدق زیاته کړې حکومت او نړیوال متحدان باید د هغو عامو افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي چې غواړي خپل سیاسي نظریات څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې په تېرو څه باندې لسو کلونو کې د بشري حقونو له پرمختګونو څخه انکار نه شي کېدای، خو دا سازمان ټینګار کوي چې لا هم د میلیونونو افغانانو د بشري حقونو حالت خواشینونکی دی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
اوس هم د خبرونې په شلمه دقیقه کې یو انتخاباتي رپورټونه راخلو. په بلخ ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د کمپاین چارواکي وایي چې د ولسمشۍ د یو شمېر نورو کاندیدانو د کمپاین چارواکي او طرفداران په ناسالمه توګه انتخاباتي سیالۍ پر مخ وړي. شمس الدین سادات په بلخ ولایت کې د ښاغلي غنی د کمپاین چارواکي دی، وایي چې یو شمېر نورو کاندیدانو کمپاین کوونکي او پلویان په خپل منځ کې په غیر سالم ډول رقابت کوي. دا چې ولې مجیب رحمان حبیب زیل مزاران نور حال راکوي.
په بلخ ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د کمپاین مسؤل شمس الله سادات د ټاکنو د کمپاین په دورشل کې د کاندیدانو ترمنځ د ناسالم رقابت د تداوم څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی وویل چې د ولسمشۍ کاندیدانو کمپاین کوونکي په بلخ ولایت کې په تخلف او تخطي لاس پورې کوي او د دولتي موقف څخه په استفادې د نورو کاندیدانو د کمپاین په مقابل کې خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړه چې ډیری وخت لیدل شوی چې نسبت نورو نوماندانو ته د اشرف غنی احمدزی د کمپاین پوسترونه او بنرونه چې د مزار شریف ښار او په خاو شاسیمو کې نصب شوی ډیری د نورو کاندیدانو په پلویانو او یا هم د کمپاین د مسؤلینو له لوري لمن ځوړل شوی دی. سادات یې پاړه وای
استفاده از نام اینان میکنن پوسترا را میکنن
سموک د بنرونه او پوسترونو ته نږدې په څو متره کې امنیتی پوستی دي، خو بیا هم د شپې له خوا د پوسترونه او انتخاباتي اعلانات سموګ لمن ځي. د دولتي موقف څخه هم استفاده کیږي او یوازې د اشرف غنی د کمپاین پوسترونه او بنرونه لمن ځوړل کیږي. ترڅنګ د نورو نوماندانو هم شته، خو هغه ته څوک صدمه نه رسوي.
پوسترای او بلبردای ما وجود داره، اما
لدې سره چې ښاغلي سادات مشخص نه کړ چې دا پوسترونه د چا لخوا او ولې لمن ځوړل کیږي، خو یې ویل باید د نورو نوماندانو کمپاین کوونکي د هم یو بل ته په احترام سره سالم رقابت ته دوام ورکړي. لا بل لوري په بل خولات کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤل عزت الله ارمان هم دا خبره مني او وایي چې د ټاکنو د کمپاین لپاره څخه تردمه د مختلفو نوماندانو کمپاین کوونکو بیلابیل تخطیګان ترسره کړي او غیر قانوني رقابت ته دوام ورکړي. ارمان ازادي رادیو ته وایي
خدشدار نسازن ولی کار
د کمپاین لپاره څخه تردمه په بل خولات کې ډیر تخطی شوه. لدې سره چې موږ په کاراتو ورته د سالم رقابت په خاطر ټینګار کړي، نن مې هم د خارجي روابطو مسول ته دنده وسپاره چې د نوماندانو د کمپاین له مسولینو سره پر دې موضوع خبرې
وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پروانه اونۍ کې په ټول هیواد کې د ولایتي شورا د ټاکنو کمپاین هم مهاله پیل شو، خو په بلخ ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د کمپاین په لومړۍ ورځ غیر قانوني سیالۍ پیل شوې او د ولایتي شورا د یو نوماند د کمپاین کوونکي لخوا د مزار ښار یو اوسیدونکی د وهلو او ټکولو له کبله سخت ټپي شو. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
بلخ د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار ادارې را روان انتخابات باید شفاف او عادلانه وي او د انتخاباتو کمیسیون باید پکې خپل بې طرفي وساتي. خان محمد سین له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار ادارې د راتلونکو حکومت مشروعیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خپلواکۍ او په انتخاباتو کې د خلکو لپاره ګډون سره تړلې مسأله بولي. د دې اورګان رئیس ذکریا بارگزی د پنځمه پورس په کابل کې د مدني ټولنو په یوې غونډه کې وویل د انتخاباتي مبارزو لپاره رئیس له یو شمیر خلکو سره د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د یو احتمالي بحران درامسته کېدو اندېښنه پیدا شوې ده. خاغلی بارگزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د شفافو انتخاباتو لپاره خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح او په حق له ډاډ ورکړي.
د راتلونکو انتخاباتو برای د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ل خپلواکۍ بې طرفۍ د موثرو طرحو پلي کولو د درغلیو مخنیوي د مدني ټولنو لخوا څارنې او د خلکو له ګډون سره تړلی دی. کاندیدانو ته مو وړاندیز دا دی چې له خلکو سره ژمنه وکړي چې د انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو حکومت تشکیلوي.
د مدني ټولنې لخوا په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د کاناډا د سفارت استازو هم ګډون کړی و او د افغانستان له راروانو انتخاباتو یې ملاتړ څرګند کړ. په افغانستان کې د کاناډا سفیر ویبورا لوینس په ټولو افغانانو غږ وکړ چې له فرصت څخه د ګټه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته د رایې ورکړي. په غونډه کې د انتخاباتو د کمیسیون غړي لیلا احراری وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره د خلکو ګډون او همکاري حتمی ده.
کمیسیون انتخابات هیچگاه به تنهایی کار کرده نمیتونه، باید پشتیبان داشته باشه.
د انتخابات کمیسیون په یوازې ځان هیڅ نشي کولای، باید ملاتړی ولري. له لوجستیکي اړخه د انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون پر غاړه دي، خو له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، امنیتي ارګانونو په انتخاباتو کې لښکلې ادارو غواړو چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي.
مدني ټولنو د رای ورکولو د مرکزونو په زیاتولو او پکې خلکو او په تیره ښځو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په غونډو کې چې له سبان د یوې میاشتې راهیسې دوام لري، خلکو ته د ډیرو کارونو د ترسره کولو ژمنې کړي.
یو شمیر د مدني ټولنې فعالانو او محصلانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالرب رسول سیاف له کاندیدۍ څخه ملاتړ څرګند کړی. دوی پرون په یوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې ښاغلي سیاف څخه ملاتړ وکړي، ځکه د دوی په خبره هغه د څوکۍ ته وړ کس دی. نور جزئیات د قسیم سلیمان نورو.
د پوهنتونونو سلګونو محصلین او د مدني ټولنو غړو په راتلونکو انتخاباتو کې عبدالرب رسول سیاف مناسب کاندید وباله او له هغه نه ملاتړ وکړ. دوی د پنجشنبه پر ورځ په یوې غونډه کې په کابل کې وویل چې د ښاغلي سیاف کاري پلانونه عملي او د دوی په خوښه دي او دوی ورڅخه ملاتړ کوي. د مدني ټولنې یو فعال او د ماین پاکۍ د مؤسسې مشر شهاب حکیمي په دې اړه وویل:
مجاهد رهبری، مجاهد تیم، متخصص تیم، افغانستان کې چې حاکم نسی هیڅ امکان نه لري چې په دې ملک کې امنیت راشي، قانون تعلیم شي او هداری فساد له منځه لاړ شي. همدغه وجه وه چې موږ فکر وکړ چې د جناب استاد سیاف او د نور تیم چې دوی سره ټول مجاهدین او متخصصین دي، د دوی پشتیبانی وکړو.
ښاغلی سیاف د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دی به د هیڅ یو بل کاندید په ګټه تیر نسی او تر اخره به خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د ویل د ولسمشرۍ د کاندیدانو تعدد ځکه ښه دی چې خلکو ته د غوره کاندید په انتخابولو کې مرسته کوي. نوموړي همداراز د ځینو امریکایي چارواکو د څرګندونو خلاف ویل چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته به وضع ښه شي. ولسمشرۍ ته کاندید عبدالرب رسول سیاف په همدې غونډه کې ویل چې د بریا په صورت کې به دغو کسانو ارمانونه پوره کړي چې په دې هیواد کې قرباني ورکړي.
یک وعده برتان میدم و از طریق شما و از پشت از این میکروفون به ملت مسلمان و مجاهد
دی وی واجمن تاسو او د همدې میکروفون لارې د افغانستان مجاهد ملت تور کوم. د کوم هدف لپاره چې تاسو 2 میلیونه شهیدان ورکړل خو تلسمو په سترګو نه لید، مجد اجمن کوم چې که فرصت راته برابر سو نو ان شاء الله تاسو به خپل د هدف په سترګو ګوري او په ټول صبح احساس کړی
و تمام حواستان لمس فارس کردین ان شاء الله.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه روان دي او په دې ترڅ کې تر اوسه عبدالقیوم کرزی د جمهوریت ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه لخپل کاندیداتوري تر سوی دی.
بلخوا د کابل ولایت د باګرامي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بل کاندید قطب الدین هلال څخه ملاتړ څرګند کړی. له کابل یوسف خان زادران له نور تفصیل سره.
د کابل ولایت د باګرامي ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوی له نظره قطب الدین هلال د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ښه او وړ کاندید دی او دوی به یې ملاتړ وکړي. په هغه غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د کابل د باګرامي په سیمه کې جوړه شوې وه، سیف الرحمن شکیب د نورو په استازیتوب وویل دا چې د قطب الدین هلال راتلونکي کاري پلانونه غوره او مناسب دي نو دوی به ورڅخه ملاتړ وکړي.
استقلال
نوموړي ډاډ ورکړ چې د دې سیمو اوسیدونکي به په خپلو امکاناتو د ښاغلي هلال د بریا لپاره هڅې کوي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې دوام لري او په دې ترڅ کې ګڼ شمېر ګوندونو، قومي او نورو شوراګانو او خلکو د غونډو په جوړولو سره له بېلابېلو کاندیدانو ملاتړ کړی. دې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشریزو انتخاباتو کاندید قطب الدین هلال وویل چې د ده ټیم به د فساد د مخنیوي او د پوهنې د پیاوړتیا لپاره ډېر پام وکړي.
نیت لرو چې فساد ورک شي، هغه چې فساد کړی مجازات شي او هغه ملکیتونه او شتمنۍ چې غصب شوي دي هغه بیرته واپس شي. اراده لرو چې معارف عام شي د ښځو لپاره، د نارینهو لپاره.
قطب الدین هلال د زلمی رسول په ګټه د جمهوري ریاست د کاندید قیوم کرزي تیرېدو ته په اشاره وویل دی آزاد کاندید دی او د انتخاباتو تر وروستۍ مرحلې به خپلې انتخاباتي مبارزې پر مخ بیایي او د چا په ګټه به نه تیریږي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو اتنیم بجو ته ور بیا پام وکړئ د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقونو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. افغانستان او سریلانکا د لوړو زده کړو، عامې روغتیا، سپورت او نورو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. دا سندونه دغه هیواد ته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د یو دولتي هیئت د سفر په ترڅ کې لاسلیک شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی پرون په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبري غونډه کې واربیا ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د کړکیچ په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي او پوتین ته یې روښانه کړې چې په کریمیا کې د روسیې عملیات د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. اروپایي ټولنې هم روسیې ته خبرداری ورکړی چې کله اوکراینی چارواکو سره خبرې پیل نه کړي نو بندیزونه به پرې ولګي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسرائیلو هغه ادعا درواغ بللې چې وایي په پرمختللو توغندیو بار هغه کښتۍ درولې چې تهران غزې ته استولې وه. او په عراق کې بیا هم ګڼ کسان په چاودنو او نښتو کې وشل شوي. دوستانو، خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. د خبري مطالبه برخه د دې سات لپاره پای ته رسو. راځو خپل ونیس پروګرام ته. یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مباسي چې د ډرامې له خپرېدو وروسته نسیم شفاق د کابل په سټوډیو کې د ډرامې پر موضوع بحث لري.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې د نعیم زوی او میرمن د بند د نړیدو له امله سیند ډوب کړل، چې د خدای داد او جمیل په کوښښ زرمینه د نعیم میرمن وژغورل شوه او زوی یې مړ له سینده راوویست. خو د ډرامې په دې برخه کې به واورو چې د ودانیزو چارو انجینیر د بند د نړیدو لامل څه ګڼي او په وړاندې د کلیوالو خبرګون څه دی.
توري چې د تلسی مې واکس واخلم.
زه ته خوش جميله انت څه کوي چې دې نړۍ دلی او دار په دار باندې تاسو نه اخلي؟
خدای دادا، ثبوت ساتل خوي انجنیر صاحب. د دې کانکریټ د ټوټې ساتل بم په در دو خوري.
وو قسم په پلټنې کیږي نو دا کانکریټ شاید په لابراتوار کې معاینه شي، ځکه چې سیمټ له خپل معیاري کچې کم دي.
او څه پوهیږو چې سیمټ کم دي؟
ګوره دلته پونه کې چې وګورئ ریکتې نه رژیږي او د کاڼو ته یې وګوره. د کرش شوي جغل په ځای د سیم کاڼې پکې اچول شوي چې په یو معیاري کانکریټ کې باید داسې نه وي.
نو ولې به پکې دا کاڼې لګولې وي؟
ځکه چې دلته سیند نږدې و.
انجینیر صاحب، دا کاڼې پرې بیرته هماغه د پاسه کې ده چې زه یو عکس واخلم.
جمیله، دونه په ثبوتونو پسې مه ګرځه، راځئ چې لاړ شو او هغه ټیکهدار پیدا کړو چې دا بند جوړ کړی او د دې هر څه تاوان ترې واخلو.
مازه د بد مشه اسلام خانه، ټیکهدار به پیدا شي خو ثبوت هم خدای چې راسره اوسي.
وراره، دا ملګری دې رښتیا وایي، که د غیر مسلکي خلکو سره مو مخه شي هغه به در سره دا نه مني چې بند سم نه و جوړ شوی، ځکه ونړېده.
اسلامه، ستا خبرې سمې دي خو دا کار په غوسه نه، په آرام اعصابو کېږي. موږ باید داسې یو څه په لاس کې ولرو چې راته ثابته کړي چې په دې بند کې سم مواد نه دي کارېدلي.
دا وګوره دا
څه شی انجینر صاحب دغه دوست پنې سیخ یادوي؟
هو عجیبه ده، په دې کې باید تر شپاړس میلی پورې سیخ لګېدلی وای.
شپاړس میلی؟
اوهو دا خو لږ ما د کچې ګوتې په اندازه دی.
هو دا لس میلی دی کنه.
نو زړه دې بدمشه، دا بند ځکه ونړېده چې مواد یې کمو خراب وه.
حمید ساده، دا زما وراره ستا د لاسه ستا د ټګۍ د لاسه پسین لاهو شو.
هو زه خدای له غمه وساتلم، کنه زوی او زومې دواړه رانه اوبه وړي وو.
اکرم خان اکا، د خدای داد او جمیل غم د خدای نه درخي، په دې هر څه کې زه هم در دې دلیم، خو په دې کې زما ګناه څه ده؟ زه خوار غریب سړی یم. خو
خوار غریب سړی به وي، خو د دې بند جوړولو وروسته ښه مور شوې. وګوره په ښه ډېره دې جوړه کړې ده.
خواري او مزدوري مې کړې ده، چې هر څوک دومره سخت کار وکړي پخې ډېرې څه چې کورونه هم جوړولی سي.
نورې اوږدې لنډې به پرېږدو، د بند جوړولو کار ستا په غاړه وکړه نه؟
خاص زنی منکر خو
نه یې منکر. مخکې له دې نه چې تا را پیدا کړو، موږ د بند کتو دپاره د ولسوالۍ نه انجینر راوستی وو.
څه انجینر؟
حمید استاده، هغه انجینر د بند کتنې وروسته وویل چې د دې بند موادو ښه کیفیت نه درلود. دا کار خو ستا و حمید استاده.
څه وایم، خبره داسې ده چې خو چې بیا څو خبر نشي چې دا خبره ما کړې.
دهریګه ما آزاد خبره وکړه
چې داسې ده، دا کار د ولایتي شورا غړي سلامت خان کړی ده.
څنګه؟
دی ودانی شرکت چې د بند جوړولو پروژه اخیستې وه، سلامت خان په ګټه کې ورسره شریک وو. هغه مواد راکول، ما سلامت خان ته ویل چې دا کم او خراب دي.
خو ما اوریدلې چې د شورا غړي حق نه لري چې داسې قراردادونه واخلي.
هو حق نه لري، خو سلامت خان د همدې شرکت والا واسطه شو چې پروژه واخیسته. خو د کار په وخت کې ما ورته ویل چې مواد کم دي، ویل شاته تیګې واچوه بلادې تور ورپسې وي.
خو په دې کې باید د ماشین جغل واچول شي، تاسو پکې د سین جغل اچول دی، دا ولې؟
دا شان ټول هغه په خپل موټرو کې راوړل، ویل چې همدا کاروه. ما ویل همداسې به جوړېږي، د دوکبا شک مې هېڅ نه پرې راته.
ښه نو هغه وخت دې ولې غږ نه کاوه؟ خوله دې پیسو نیولې وه؟
ګورې ورونو، وای خبرې ډېرې سره یو، په ما مو ستونزه نه حل کېږي. دا وخت د زور دی، زور که زور مو رسېږي په هغه زور ورپسې لاړ شي، که زور مو ورسره نه رسېږي زما نه به نو څه واخلئ.
یاره دا غریب به څه ملامت و؟ انجینر خو نه و چې په هر څه پوهېده، ټیکهدار سړی و نو.
هو رښتیا وایې، هر څه د سرمایهدارو په لاس کې دي، چې هغوی څه غواړي هغسې کوي، پوښتنه نشته.
نه دلاور خانه، د یوې سپږې لپاره خو خلک ټول پوستین ته اور نه اچوي. چې موږ ویښ نه شو او د خپل حق لپاره راپانه څو، زموږ سره به همداسې کېږي.
ښه وایې جمیله، خو اوس باید دا پرېکړه وکړو چې څوک او څه وخت ولسوالۍ ته لاړ شو.
یار اکرم خانه، که پوهېدی چې یوه غلط او ناسمه رایه به مو د مرګونو او دردونو سبب کېږي، د رایې ورکولو نه به مو مخکې زر ځله فکر کړی وای.
ملک صاحب نواب خانه، دا دی خو بیا انتخابات را روان دي، دا ځل خو له تېرو انتخاباتو تجربه لرو، باید خله واخو بیل کړی شو.
چې دا جمیل ولې څنګه وځنډېدل؟
جمیل څه کوي راځه، لاره لا ډېره پاتې ده، دا د کشرانو خبرې نه دي.
دلاور خانه، هغوی ځوانان دي، په پوه کې له موږ او تاسې نه کم نه دي. آدی راغله جمیله، موبایل دې پیدا شو؟
او په پوله رانه پاتې شوی.
او اکرم خان کاکا، دا وسله څه کوي؟
ها تا څه ولیده؟
څه وسله؟
حکومتي ادارو ته د وسلو وړل منع دي اکرم خان کاکا.
رای کم ماته، الچی ته نه بند شته نه زندان، زه یې له ځان سره اخلم، درځئ.
نه نه، وسله نه شو وړی، چیرته به یې پرېږدو؟ اړتیا څه ده؟
د خلکو استازیتوب داسې کېږي؟ د بند جوړولو پیسې جیب ته واچولې او د خپل د شرکت ناکاره مواد پر خوار ولس باندې تیر کړ.
وټکاوه دروازه سلطان ته، وایي راوباسه موټر دی.
خو غصه نه کېږي اکرم خانه، راځئ چې په سړه سینه او د هغو په ژبه ورسره خبرې وکړو.
عریضه مو لیکلې، د نړېدلي بند عکسونه هم راسره دي او د خبرو سړی معلوم دی.
دا د عریضو کار نه دی، زه په خپله ژبه ورسره خبرې کوم. او تاسې هلکان کورونو ته ولاړ شئ، تاسې ته ضرورت هم نشته.
زه او جمیل به درسره تر خاره لاړ شو، بیا به د جمیل لیدوګون یو ملګری دی، د هغه لیدو ته ورشو.
هلته څه کوئ؟
وبا ګورو چې هغوی څه وایي چې حقیقت ته څنګه ورسېږو.
او دا سلطان څه شو؟ جمیلې دروازه په زوره ور وټکوه.
هغه د سلطان د موټر سره لږې خوا راغی.
زر راځئ، حسنه چې له دفتر ووځي.
سمه ده،
سمه ده، درغلو.
جمیله جمیله وسله به په موټر کې ورنه کیږي. سمه ده،
سمه ده، سمه ده. اکرم خان کاکا خېژئ، مخکې سیټ کې کېنئ، اما والي به وروسته ډاله کې کېنو.
زر لختی دوره راشه تنور سور شو او لگ غری تر سره راوړه.
موری لاشونه می ومنځل اداد راغلم.
زر لختی دوره اندیښنه می شوه چې څه کول.
موری هر ورځ بند نورانیږي چې اوبه می سي. هغه د بخاری یری می وایسته. اها دایم غوړی
وای دوره دا سابه خو ما ونه سکل. مالګه مرچ په اندازه ور اچولی.
اوهو خو مرچ مې لږ ډېر ور اچولی. پیرکی ترخه کوي، زړه به یې ونیسي.
وساتئ خدایه، دا خو ډېر پخوانی دود دی چې د چا کره مړی شوی وي بیا خواړه ور وړي.
مورې ته دې خوا راته کښېنه، زه به تناده ته شم.
ښه ده، ښه ده.
تنورم ښه سور دی،
خو پام دې وي چې ډېر هم سور او یا دې سوړ وي پیرکی څڅېږي. راته نشي نوریې، پوهېږي چې در لاشته مېندواره ده، تاوان ورته کوي. وای ترورې پام مې نه و. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. راشه نوریې، دې تناره غاړې ته راته کښېنه. چې ساړه دي؟
لکه چې هر څه په کور کښې تیار کړي او در سره راوړي دي. دی
کلچې مې پخولې، ما ویل ستاسې تنور به تود وي، دلته به یې پخې کړم. ښه دې وکړل، راځه راځه.
خو غوړي لږ و، کلچې به بې غوړو څنګه پخې شي؟
هغه د اوبو بند تېمه جوړوه، هر څه پوره ور واچوه چې سمې کلچې پخې شي. غوړي، بوره، شیدې او نور شیان که پکې کم وي بیا نو کله ښې کلچې پخېږي.
ولې په بند کې څه شی کم اچولي و؟
هو وای، مواد هم سم نه و او کم هم و.
مواد؟
هو دا سمک شګه او اوسپنه یادوم.
دوی په دې نه پوهېدل چې هر څه پوره نه وي ښې کلچې هم نه پخېږي، نو لوی بند به څه جوړ شي.
هو چې په دې خبره یې سرونه خلاص کړي وای،
اوس به په دې کلي کښې دا غمونه ولې راتلل.
خو ته اوس د هغو کانه مه کوه، د موږ کره غوړي شته، هغه هم ور واچوه.
صحیح ده، په پیاله به یې ښکاره کړم چې بیا یې بېرته درکړم.
جمیل د هغه مات بند نه یوه سمیټي ټوټه کورته راوړې وه. پوهېږې، داسې رژېده لکه په یخو اوبو چې د جوارو وړو لاندې کې او سوکړک ترې پاخه کې.
وای دا بند د شورا کوم غړي جوړ کړی و؟
هو چې سم خلک ونه ټاکو همداسې به راسره کېږي.
رښتیا زرلښتې، ستاسې راډیو چېرته ده؟
زه خو راډیو همدې د اور خونه کې ساتم، هلته پرته ده. خو ولې څه خبره پکې وه؟
هو زما یې هغه د کاندیدانو خبرې ډېرې خوښې شوې چې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
هو د ښځو پاک له خوا یې ویل چې که څوک ورسره ظلم وکړي جزا به ورکوو.
د کارونو په باره کښې هم ښې خبرې کولې چې څومره خلکو ته به کارونه پیدا کوي.
ښې خبرې خو ټول کاندیدان کوي، بس د هغه کاندید په خبرو به باور کوو چې د خپلو خبرو د عملي کولو توان پکې ووینو. هسې نه چې وایي ستوري له اسمانه راښکته کوم، بس موږ به ورته خوشحاله شو چې راښکته کوي.
د ازادي راډیو محترمو اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر. د یو کلی زر غږونو ډرامې د ودیرشمې برخې تکرار مو واورید. د ډرامې د همدې برخې د موضوع په اړوند چې تر ډیره د انتخاباتي مبارزو په ګټه او له خلکو سره د کاندیدانو د ژمنو په اړه د بحث لرو. راسره میلمه دی د سیاسي مسایلو شنونکی عبدالملک عاصم. تاسو هم کولی شئ همدا اوس ټیلیفون وکړئ او په دې بحث کې راسره برخه واخلئ. د سټوډیو د ټیلیفون شمیرې دي 0 او 0 سوه نه نوی دوه سوه درې پنځه سوه او څلوېښت. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی. اسم صاحب خیر اغلی ستړی مشه.
مننه ډېر زیاته.
کول ودان د بحث موضوع انتخاباتي مبارزه او د دې ګټې او د خلکو لپاره ګټې دي. غواړم بحث همداسې شروع کړو چې انتخاباتي کمپاینونه خلکو ته څه ګټه لري؟
د شک نشته چې د خلکو د عامه پوهاوني کچه لوړوي په ځانګړې توګه په مختلف مسلو باندې، لکه دوی مثلا د نه یوازې د انتخاباتو په تړاو باندې غږیږي، خلکو ته معلومات ورکوي او غواړي د خلکو پام او نظر یا رائے راجلپي. په ډېر نور مسلو باندې هم دوی بحث کوي، مثلا د قانون په مسله دا اوس مسله لږ مخکې مو خبر واوري، د ازادۍ راډیو د بشري حقوقو په مسله باندې دوی غږیږي، سمو به څه کوو، د اقتصاد په تړاو باندې غږیږي. مختلف کاندیدان په دې یو میاس کې د ولسمشری په دې کمپاین کې موږ تاسو واورو، د مختلف اقتصادي پروګرامونو وړاندې کوي، د افغانستان د سولې په تړاو باندې دوی غږیږي. ټول خلکو ته هغه ګټې دي، یا د امنیت په تړاو غږیږي، یا د بیکاری، د روغتیا، په هر برخه باندې کاندیدان غږیږي. کمپاین کې خلکو ته معلومات ورکوي، آگاهي ورکوي خلکو ته، او خلک خبريږي راتلونکو پنځو کلونو کې کم کارونه د حکومت په لومړیتوبونو کې دي، یا کم کارونه مثلا د ولایتي شورا په لومړیتوبونو کې دي، کم کارونه ته دوی اړتیا لري، کم کارونه ته سیدي کاندیدان اړتیا لري، کم کارونه ته حکومت اړتیا لري. مثلا خلک د اوس مثال غواړي پوي سي د سولې په تړاو باندې څه لري، نو دغه کاندیدان په مختلفو ډولونو باندې خپل پیغام دی ولستو رسی، او دغه یغ لوی ګټی دیسه خلک دی حکومت او دغه کارونو باندې پویږي.
بلې من کور بدن اسم صاحب اوریدونکو لرو مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني وکي.
سلام علیکم، جوړ ورو رب خیر.
وعلیکم السلام. سو کل کوم جنم ټلیفون کړی؟
سلام غزنی ولا تاسو رب تماشې.
ښه، څه پښتنه یا څه نظر لرئ احسان الله؟
ما خدام کاندیدانونه چې دغه دلته عکسونه لګوي په شپخانو باندې او په لهو باندې پیغه باندې دالانو مانی هغه عکسونه وډیږي، هغه تر پښو لاندې کېږي، دا ډېره ګناه لري. نو ټول دې په نظر کې ونیسي دغه عکسونه به دا شجې ولګي چې هغه ونه وړي، یو ګناه لري.
ښه، دا خو م یو نظر. احسان الله ورور، ستاسو په سیمه کې یا په غزنی کې یا کوم ځای کې چې تاسو ځوان کوئ، هلته همداسې سوي دي چې د ولایتي شورا یا ځینو کاندیدانو په مجموع کې وعدې کړي وي مخکې، او هغه خپلې وعدې نه وي ژمنې عملي کړي؟ ټلیفون قطعسه. اسم صاحب پښتنه متمن واخیسته، هدف دا و چې اکسونه پوسټرې سموجونه کې نه لګي.
د افغانستان د مختلفو ولایتونو ښاروالۍ د کمپاین د جمهوری رئیس له کمپاین مخ کې یو ټولو ته خبرداري ورکړی چې داسې مناسب جوړونه کې اکسونه ولګي چې د ښاروالۍ له خور ته انتخاب شي. هدف یې هغه د لوی بلبورډونو او د لوی لوحې چې د ښار کې جاین ورته برابر شوی، په دې باندې ځکه هغه ډېر محکمې لګول کېږي، خپل مسلکي کسان لګي، او نه شمال کتره غورځوي سي، نه باران، نه په خپل کتره غورځيږي. نو په دې عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو ډېر نه لګي، ځکه کدي چا په کوري ولګول کېدي خوښي نه، هغه خپل خلک مشکې ایسته واچیز مکه باندې
غورځي.
همدا سوي دي په کابل کې موږ تحصیل دي په ولایتو کې، ما د لکه څنګه سي ورور لغزنی نه ویلي. نو دا همغه مشکل دي، هم بیا دغه لکه څنګه د مذهبي دینی اړخ ورته اشاره وکړه، دا ستونزه پیښې دوی اکثره د افغانستان لوګو یې پکې لګولې، دا په دې لوګو کې د افغانستان هغه سمبول کې د افغانستان هغه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله
محمد الله
نو دا مسائلم را پیخی، او بغیر لدیم دا نور مشکل دا دسی خار اغه کولای لمنځه وړي پاردی، ولکه بل دسی سریخونه دی پکې لګولې سادی والونه خرابې، نو دا ټول مشکلات رمز.
یا هم اوریدون کله رو مهرباني وکي، ازادي رادیو دا. بله ازادي رادیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکم جنو څه پښتنه لری؟
فضل سلام یم، درځم چې مزه کول.
ها، مهرباني وکړه فضل سلام صاحب.
زما د کاندیدانو صدا خوښ دي چې څنګه چې لګوي بیا ته یو او د دوه اکشنې برج نه چې لګې ته درځ شوې نه فضل.
ښه فضل سلام ورور، په مخ کې کمپاینونو کې آیا تاسو سره د سیوی د ولایتي شورا کوم غړي تاسو سره ژمنې کړي، هغه خپل ژمنې نه عملي کړي، او کوم مثال لري دسی؟
و د سیدی ژمنې زموږ سره سیوی د ډېر وارونه د
یعنی داسې وادي سوي دي چې تاسو ته ویلي چې سړکونه درته جوړوو، مکتبونه درته جوړوو، پلونه پلچکونه جوړوو؟
مرکز
ډیره
کوسی ښه ډیره مننه کور ودان ګور کور ودان اسم صاحب نظر ورته د غزنی د ورور په سیر چې ما غاکسونو مسله وا او فاینل کې د جمنو او د وادو د کاندیدانو
و دې شک نسته د دوه دورې انتخاباته موږ تاسو مخکې دینه درلودل خلکو په خپل د کاندیدانو د افغانستان خلکو د دوی د داندو صلاحیتونو په اړه البته کم معلومات درلودل دوی خپل هم کم معلومات درلودل د کاندیدانو خپل کوم کارونه کولې په دې لومړی دوره کې موږ تاسو ولیدل د بیا رغونې وادي ډیره مسدی ولایتي شورا غړو ورکړي یا د ملي شورا غړو ورکړي دا ځل البته دغه مسائل کم دي خو شوارونه بیا دومره عمومي دي سری دوی له صلاحیتونو ډیرو چاتي مثلا د اوس په کابل کې د ولایتي شورا په تړاو کې ورغږي لیکلې ده یوالي سوله آبادی امنیت کار مشخص نه دي دا د دوی دند هم نه ده سولر اوسل سید د یار سړی دند د سه هڅه ورته وکي وسابادی سړی نه پويږي ته څه غواړي یا مثلا کار کې ته ځنه پويګم څه شي کوي څه شي کولای شي قانون څه شي اجازه ورکي کم کار د صلاحيت د کار پیدا کول سي د دند نه ده یا مثلا ملي یوالي څوک نه پويږي زای وس ملي یوالي ته څه شي کوي څه رقم کوي نو د شک نه سد سي جمن دوی د اوس په شوارونو کې دوی لیکلي د خپل اکسونو سره څنګه لیکلي دي سي هغه د دوی له صلاحيتونو چد دی او خلک په یو ډول باندې بلاریکل اول خبرتونه وي خلک اغواکی په بل معنی باندې
یعنی مخکله غنچ دوی ځان کاندیدای شکل ځان کاندیدای دوی صلاحیت خپل پويسي
چې څه کولای شي ماته څه کومه د قانون په لحاظ کم اختیارات لرم ځان دوی ولایتي کچا باندې دی ولایتي ادارو د څارنې صلاحیت لري چې په غو کې دوی وایي چې موږ صلاحیتونه کم دي مشخص نه دي د څو ځلې به د تیر کال کې موږ تاسو ولیدل سي ولایتي شورا استاد په کابل کې سره ټول سو پام دي مسلې باس کو چې موږ د واکونو اختیارونه ډیر کی چې موږ د ولایتي حکومتي ادارې هي وڅارل نو دوی هغه سید د دند سید ډیر محدود دي جمعنې سید ډیر لوی دي او تیر دوه دورو کې لکه څنګه سید سلام رو له روزګار ویل ډیر داسې وادي ورکړل سولې مثلا سرکونه بدرته جوړو دا کار بکو دوی البته داسې فکر کوي سید په ولایتي ادارې باندې موږ فشار راوړو سید ته بودیجې منزور شي خو هغه مثلا دوی صلاحیتونه څخه کېدې شي نه و
بلې مننه کور ودان اسم صاحب د یو کلی زرغه ګونو ډرامه کې موږ ورېدل چې د ولایتي شورا یو غړي سلامات خان یا پخپل یا د یو شرکت واسطه سوی او باندې جوړ کړی دوه هغه باند په تیر برخه د ډرامې کې وبو وی ورته
ورانه
ک او یو ماشوم هم پکې مرسه نو دغه سی وادي یا دغه سی کله چې وادي کې هغه نسې عمل کول یا چې کله د ولایتي شورا چې خلکو ته ډیر ژوند دی او ژوند هم کړي پخپل په پروژو کې دغه سی پیو ډول سره سو ایم چې خیانت کوي هغه سم نه عمل کوي معیاري نه عمل کوي دا خلک باید پښتنه وکړي خلک باید د مسلې ته متوجي وسی
اوس فکر کوم خلک ډیر زیات متوجي سوی لکه څنګه دا دوه ورونه مو تاسې ټلیفون له مختلف ولایتونو واردی او غزنی نو بل روزګان دغه ولایتونو سی ورسته پاتې ولایتونو بلل کې د خارجي خلکو عامه په هوای ډیر سوید د خلک خپل وساسله دی اکس په تړه دوی نظر ورکې سی اکس به هر چی ته ونن خلې نو دا دوی عامه په هوای کې نو خلک اوس پوښتنه وکړي چې چاته ورکی او د ولایتي شورا د غړي واکونو صلاحیتونه څه دي کم کار دوی ته کولای شي کم نسی کولای په ډرامه کې موږ وورید کله چې په افغانستان کې ډیر خلک د ولایتي شورا ډیر غړي یا د ملي شورا ډیر په خپل نوم کوم شرکتونه لري خو نور ته کېدې شو واسطه شوی دا پټونه موږ درلودل په مختلف وختونو کې اوریدلې دي یا خلک خبر دي پیسې څوک د کم شرکت شاده یا کوم شرکت د دده یا کوم شرکت مثال د پروژه خسته نو دا مسائل ستا خو خلک اوس فکر کوم له پخوانه ډیر زیات پوي سوي دي خلک پوي چې چاته رائے ورکي او څه ډول کاس
کوردان قاری پښتون لکندهار څخه موږ سره د ټلیفون مهرباني وکړئ قاری صاحب
بل نسیم جان شپق صاحب سلامونه وړاندې کوم او استاذ دا زادې را ټول کار کوم کو دي دونکو ته استاذ سنلمت سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام کوردان
نسیم جان شفق زما ساسو د ډرامي په اړه کې یو نظر وو نظر خو می دا و چې دا ساسو ډرامه باید وغوځول شي دا ډیره مفیده واقع کیږي چې سمه برخه ده او په دغه ډرامي کې باید تاسو د میراث مسلو ته او چې د حجاب مسلو ته یا څه چې په بده کور کول کیږي یا د وروته که په دغه کې د خپل ډرامي کې ځای ورکړي ډیر به شي دا زما نظر دی کچېری واخیستل شي او ساسو زمیل مسمه او سوال دی چې کلیوالو هغه بند وکړه چې ونړې دی هغه الکم پښکې مر سو پردن په ډرامه کې یعنی دا خو د ولایتي شورا د یو غړي د خوا دا کار شوی دی دا کلیوال به اوس وتوانېږي چې دا سړی راکش کړي او د خو د زورمندان د خوا دا کارونه کېږي د اوسنیو شرایطو سره دی د عبدالملک څنګه پرتله کوي دا کلیوال به وتوانېږي چې خپل
اخلاص راوړي. کور ودان قاری صاحب ډېره مننه. اول خو دا چې د ډرامې په اړه چې وغځول شي دا به موږ مسؤلینو ته ورسوو، او دوم چې د میراث او حجاب او د نجونو په بدو کې ورکول دا موضوع به هم موږ خپلو مسؤلینو ته ورسوو چې په ډرامه کې روان غاړل شي. کور ودان هم ځواب عاصم صاحب
او بل مننه. دې شک نشته چې د تیرو لسو کلونو کې ډېر اصلاحات راغلي دي په نظام کې. ډېر هغه زورواکي چې پخوا فکر کېده سي هېڅ محکمې ته نشي راکشېدلی، هېڅ په مقابل کې څه خبرې نشي کولی. نن یو سړی د کلي هر کس راجګېدی سي هغه کولی سي داوا کولی سي، هغه غوښتلی سي راکشي. ولس کې ډېر زیات زور ده که ولس سره خپلو کې همغږی سي، یو بل ته سره لاسونه ورکړي، هر څوک راکشولی سي. دې کې شک نشته. حکومت کې هم ډېر زیات زور ده که وغواړي، خو دې کې هم شک نشته چې په افغانستان کې لا هم زورواکي پالل کېږي، یا په حکومت کې دوی نفوذ لري، یا په اداراتو باندې، یا په خلکو باندې یو ډول اغیز لري. خلک مقابل کې غږ نشي پورته کولی، یا فساد د مثلا دوی کولی سي لاغه کوم څه سي ناسم سي تر سره کړي لغنه تښته وکي. خو که خلک خپل لاس یو بل ته سره ورکي او سره متحد سي متفق سي، اول کولی سي مثلا سم کس انتخاب کړي پراتلونکي کې دغه ډول مشکل وو چې مخکې له مخکې لمرز نه مخکې مثلا دوی وقایه وکړي دغه ډول مشکل. که بیا چیرته دغه ډول پیښه کیږي، نو که خلک خپلو کې لاسونه سره یو کړي او حکومت ورشي مراجعه وکړي او دا پیښه تعقیب کړي، داسې نه سي یو کس سره مخته کی
لکه په ډرامه کې چې اکسم واخسته باندې
بیا ورغله خلک هغه د حکومت ته په یو ډول باندې یا په داسې جمعي ډول باندې، نو خلک دا کار کولی سي. دې کې شک نشته. او که څوک ځان مثال ډېر زورور بولي دی ولس په مقابل کې به څه شي نه ده.
ډېره مننه ګران اوریدونکو. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 903 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
شفاق صاحب ستاسو میلما او دغه چې د ازادي راډیو سلام کوم.
مهرباني وکړئ بختیار صاحب.
مننه صاحب. ته مودود لومړی خو په دغه یو کلی او زرغونو باندې نظر ورکړم چې دا مخکې دغه څه اونۍ نه وه، خو موږ دا ښایو چې ځکه ډېر نیمګړتیاو ته دې اشاره کوي. صاحب ما مخکې ویلي وه چې دغه لیکوال چې دغه ډرامه لیکي باید دغه ټکي په نظر کې ولري چې هغه موږ په ورځنیو چارو کې مخامخ کېږو، لکه هغه کلارې دي او یا په خلکو نجونې په بدو کې ورکول دي. دا خو ده. او بله یو پوښتنه مې ساحب ته میلمه څخه دا ده چې د ولایتي شورا ته کاندیدان په دې کې د ځوانان دي، ځوانان ته ولې دغونه دوی خپله بودیجه نه لري؟ آیا دوی دغه دا جرات نه لري؟ ځکه که داسې ځوان چې دي هغه د ټولنې یو غړی دي، او د البته زین هم شکوي دي، او ان شاء الله ولس او ولایتي شورا واسطه
کار کوي. بختیار صاحب یو پوښتنه. آیا ستاسو په سیمه کې ځینو کاندیدانو داسې ژمنې کړي چې عامل منفعه پروژې درته عملي کوي، بیا په هغه کې پاتې راغلي وي، یا یې ویلي وي چې حکومت څخه د امر اخیستلو په برخه کې به تاسو سره کومک کوي، هغه یې نه وي کړي؟ ټلیفون لکه شقات
زه فکر کوم دا لومړی ځل دی چې موږ د ولایتي شورا د کاندیدانو په کشمیر کې ډېر زیات دوستانه نه زو په دې شپو کې کابل نه نیم وته دی. کابل کې زه ګورم ډېر زیات تصویرونه دی ولایتي شورا لپاره ځوانانو لګولې دي، یا خپل دوی کاندید شوی دي. دا ډېر زیات فرق د خلکو په ذهن کې راغلی چې ځوانان یا خپل جرأت کوي، یا د دوی حق هم دی، یا مساق دی، یا خلک تشویق کوي. نو ځکه دا کمپاین دی ولایتي شورا د 2-3 ورځې کې شروع شوی، کېدای شي ولایتو کې هم داسې علي زنه پوهېږم، خو بختیار رور کندهار کې کېدای شي هلته داسې کمې لګولي. بل ځوانان ډېر زیات مشکلات هم بس هغه له افغانستان کې د تعلیم مشکل دی. دوی غواړي مثلا د 15 کلنۍ دوی ټاکل شوی ده، اول دوی غواړي تعلیم بشپړ کړي. په افغانستان کې په دغه ډول مشکلاتو کې ډېر کم ځوانان داسې پیدا کېږي چې هغه تر دې 20 کلنۍ پورې خپل تعلیم بشپړ کړي، هغه کورنۍ ملاتړ ولري. نو ډېر زیات داسې ځوانان موږ تاسو په خپل چاپېریال کې نو چې هغه 15 کلنۍ تر اوسه پورې تعلیم بوختي، په لوړو زده کړو باندې بوختي، د مختلفو عواملو کبله دوی نه دي توانېدلي. یا مثلا د کور مشکلاتو لغاړي دي، یا د اقتصادي ستونزې لري، یا هر څه سي، یا امکانات نو ورته برابر. نو یو مشکل کې دی چې دای سي ځوانان تر اوسه پوری دی جرأت نه کوي. خدای زل ز په ډیر ویار سره ویلی سم چې دا زل ځوانان ډیر زیاتی تر پخوانه. نو فکر کوم دوی کولای سي او هڅم کوي، او کرا کرا دا داسې دوی هم فکر کوي چې دا ډګر دوی تور خوش دی، تر نورو دوی ښه کولای سي. او دوی کې هم شک نشته چې تر نورو دوی ښه کولای سي. تجربه هم داسې نه ده چې هر سړی پخوانه درلودلی ده، دا نوې تجربه ده هر سړی کولای سي ورته را دمخه. او د افغانستان په اساسي قانون کې دا عمر هم چې ورته ټاکل شوی ده دم ډیر
کو عمر د 25 کلنې نو ز فکر کوم کال په کال دغه د خلکو معلومات ډیریږي او دوی بم ډیر زیات
مننه
اسم صاحب بحث وختم کرا کرا پېت رسیدي او پښتنه غدا چې ستاسو په نظر یا تاسو چې ګوري د کاندیدانو کمپاینونو ته څومره ډاډه یاست چې د جمهور ریاست او ولایت شوراګانو کاندیدان به وکولای شي په ځینو موارد کې لکه د دوستانو هم ویل مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړل دوی د خپل ژمنې عملی کړي ځکه ځینې ژمنې د پټیر د ولایت شورا د ځینو کاندیدانو لخوا چې هغه د دوی لغه وسخه یا دوی هغه کاری خط څخه یا کرخ څخه ډیر لري دی یا فرق لري
البته د ولسمشری د کاندیدانو او د هغه ترمن توپیر د ولسمشری کاندیدان کوو غواړي ډیر څه کوي مثلا د سولې د کار موندنې د ملي والی آبادی روغتیا خونې روزنې زده کړو په هر برخه کې کېدای شي دوی ډیر څه وکولای شي خو امکانات هم دوی ډیر نړیوال ټولنې مرستو ته او د غوښمنو ته اشاره کوي چې کام دغه ډول تر سره کېدای شي دا کار وشي ځینې البته پکې باور ډیر خلک زب خپل هم نه کوم چې ټول دا کار وکولای شي ولی یو شمېر مشخص کسان دا کار کولای شي او د ملي شورا د کاندیدانو تر ډیره داسې سړی په فیصدی بنی وي تر نیمایي زیاتو داسې هغه ژمنې ورکړي چې هغه دوی نسي کولی مثلا کار موندنه سړی فکر نه کوي چې دوی د کار موندنې خو هغه کم شمېرې که هڅه وکړي موږ ولیدل په تېره دوره کې دا کار کولای شي
کورودان ډېره مننه ګران اوریدونکو په انټرنیټ کې هم د یو کلی زر غږونو د ډرامې تر څنګ د ازادي راډیو ټولې خپرونې اوریدی او لوستی شئ زموږ د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام د بحث وخت مو پای ته ورسید مننه کوم له اوریدونکو نه چې ټلیفونونه یې وکړل او په بحث کې سره برخه واخیسته له ښاغلي عبدالملک قاسم نه هم